کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خره غلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درويشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 22,000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پای ته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبری آژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدک له پرونۍ نښتې وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار و ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لومړنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
لادا لا خیره د جمی اوله واوره مو غرزیدله، خو متاسفانه چې منګه ورته ډیر خفایو په دې خاطر چې د جمی هیڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منی کړي خو مرسته نه د ورسره کړي.
مو په کور کې شپږ کسه یو، اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خواده کړي.
دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو نو بغیر کو بیرته خارجي میان راځي، بیا فروانه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هیلاوه د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ، او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع، په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه له پرونی نښتې وروسته تړل شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې، خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوې او ادعا کیږي چې په سپین بولدک کې د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو د دې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستاني ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نښتې دي، لیدل کیږي چې دوه پاکستاني ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیښیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزې جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، ورته کمپل شوې ده. دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور هم ازادي راډیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستاني سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کیږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون خودو ته اړویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دا لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا څو ټکان سره وکړل، خیر خیرات اوس خو مشکل نه، دروازه لا بنده ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي په ورځني ډول زرګون افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لومړنی واوره ووریده. بختور دی وی که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه ورېده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزر وي خو بې واورې دي نه وي. تېر شپه په کابل کې د نږدې دوو ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل ښاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو، نم تر اوسه خس اخیستې، نم زغال اخیستې دی او نه اخیستلی سو. هغه په دې وجه چې بېکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د د واوري ورخت خوشاله یو ولې دکنی مو د سګنی جمی تیرې دوته دی موګه پټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو خو سیمو اوسیدونکو چې سګنی جمی په ټولو لپاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. هیڅوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې له دې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنې پرېښودلې ده، خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریانوی دا محل دی یو ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانۍ نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانۍ پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستې وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه لمریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یو خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکر ځای پر ځای کړي. د دغې اعلامیې پر بنسټ د کابل په ښاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا بیا لوړه ده.
و موریدل چې بیګا په کابل کې د سګنی ژمي لومړنۍ واوره وشوه او خلک اندېښمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا ژمی څنګه تیروي. په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده. د دې ولایت کب روزونکي له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندوز کې د کپروزنې د ټولنې مسول اتاولا په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نم غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ. بعد د درې میاشتو به خیر کو بیرته خارجي میان راځي بیا فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بیرته اوس مونږ کولای شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریک ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، دغاره ماهی است، راهو است. دیگه د گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی خو بیا هم شکر دی روزګار مې پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایي چې دی کلو په 350 روپۍ ده کلو. تیاره بیا 400 روپۍ ده کلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سږ کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته ارزه کول وسی محصولات زیات سوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه غوس 300 تونه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا محل د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 10,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګري ښځې غږ دی. نوموړي ویل له ډېره مجبوریته سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ور تر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 50 او کله هم 100 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو اوړه اخیستي وي.
د دغې مېرمنې په څېر یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ور تر غاړې دی او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړې. 15 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ور تر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 15 کلنې بهاري مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
موږ په کور کې شپږ کسې یو. ډوډۍ راوړونکی یې پلار و چې ناروغه دی. اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 10,226 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له کله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونې په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یوه په غزنی ولایت کې یو واده شوی بنګالی میرمنه له کلونو وروسته بریالی شوی چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي. د غرمنۍ خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا زه احمد تکل هرکلی کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسدالله لودین ته غوږ شئ.
ترکیه کې حکومت پلاوه ډیلی سبا ورځپاڼې لیکلي چې ترکیه د سږ میلادي کال له پیله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال له خپلې خاورې شړلي دي. ورځپاڼې د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیاتوالی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستاني اتباع دي. ډیلی سبا لیکلي سږ کال ترکیه 50,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې دې ډله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو ډیلی سبا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولې خوندیتوب ته اضافي سرتیري لیږلي څو پر دغې پولې د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5,000,000 ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت ناوخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجې تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقرې پولیسو وویل چې 15 افغان پناه غوښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوي دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبریدونکو د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت ژمی په افغانستان او اوکراین کې بې ځایه شو ته په تمه دی. ورځپاڼې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هم مهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د ژمي پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلي سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې ورانې مینې بیرته ورغوي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالۍ میرمنه اوس بریالی شوې چې له خپلې پخوانۍ کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وایي غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرني ټاټوبي ته ولاړ شي. نوموړې میرمن وایي څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزه واخلي خو نه ده بریالۍ شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میژې او موژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 15 کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستي ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنگلاديشي ډاکا یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 2 کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خورۍ په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچی ظالمان پټ کو چې کای دا خبر ما یې ده ظالمان غلې را وړې دي میرا سفر را وړې دي پټې را وړې دي دوه بچو مې مورې پاتې خوان مې مرګې
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا څلوېښت کاله تیریږي سلطان بیبی په دغه څلوېښت کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي له پښتني دودونو سره نابلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادي له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولی ده
دغه فنډې به د مې سار کې دغه کلي کې مې وډلې دغه لوکتنه مکتنه نه دی سار کې به مې فنډې وډلې دغه کلي کې دغه کلي کې دغه کلي کې خرڅوالې
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ سو پلار مې مړ سو ورور مې مړ سو اوس یو ورور ژوند دی یک بچی مې ژوند دی هر یو خور ژوند دی
لاغو سر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم فیسبوک کم پیدا درې کله شم پیدا کو کیرګی شې دی کوی رازا نو قدرت نه لرم سره مې نسمان دی بیا بیرته راځم درې ماشه دوباره ورځم کلی کوربان سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبی وای زوی مې نسیر اتله وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه امی نه زبه پیږم نه مې تلی سم ورو ورته وای کوی ته راسه زوی مې ورته وای کوی ته راسه بیا مو ستورې نه ګرځوم کالی یو به دیدن دپاره راسه ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړې شي
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی تر څنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس نو یې مونږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د دې غرمنۍ خبرې مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبه ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه زه په دواړو شوبانی مایه بیان باید دا ماشینه پر وخت باندې راکوسی او مستبر د کورو د اسرایو زمينه برابر سی موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې باید طالبان مشران څه موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي زادې راځي په صفه دا مننه ده چې موږ زغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسې السلام علیکم
زغالي کارکون کو ته سلامونه وای تا کوم کو چې راځي موږ غریب خلکو ته مرسیږي او د خلک اخلي چې هغه موټر یې لري هغه لري چې د شهر از نو والله کوي یاره یو کوم کم نه است چې موږ شاد ولایت نه تماس کیه موږ سره او دا که د نړۍ کو سانو ته ورسه خبرې راځي
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد در که اول مو به یو مشکل ده مو خوز پینگیری خالی که پینزه و یکلن سرایم از ازایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چیزو شو بیانو نر طولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. تا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، څو شیبې وروسته اسد الله لودین سټوډیو ته راځي د 15 دقیقې اونیز پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خدا شیبه د غرمې